السلام علیکم مشال ریډیو تاسو لري مشوریدونکو وخت په پیښور کې د سهار لس بجې دي نن د جمعې ورځ او د سپتمبر 28 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري ساتکار کلیکم په روان یو سات کې د کورمه د ورستي حالاتو سره سره پر ځینو نور موضوعات هم تاسو ته معلومات درکو اونیس ادبی پروگرام د مشال راډیوي مجله هم لرو او ریدلې مهیروي خلومړی ورزو د دې سات خبرونه ده د خیبر پختونخوا په سوابۍ کې په یو پولیس سټیشن کې د شارټ سرکټ له وجې د اور لګیدو او چاودنې په پیښه کې یو تن وژل شوی او 25 نور ژوبل شوی دي په پیښور کې سنی او شیا مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې په کورمه کې د زر تر زر اوربند اعلان کړي او 13 ورځ د اوکران ولسمشر په سپینه ماړی کې امریکایي ولسمشر ته د روس خلاف په جنگ کې د خپل بریا پلان وړاندې کړي د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د سوابۍ ضلع په پولیس سټیشن کې پرون ماخام د بجلی د شارټ سرکټ له وجې د اور لګیدلو وروسته د بارودی موادو په شاودنه کې یو تن وژل شوی او 25 نور ژوبل شوی دي د ضلع پولیس چارواکو تر مخه لومړی په پولیس ټانه کې د شارټ سرکټ له وجې اور ولګید چې وروسته د ټانه په ګودام کې پراته بارودی مواد وچاودیدل د سوابۍ ضلع د پولیسو مشر ډي پی او هارون رشید د پیښو سره رسنیو ته ویلي چې په پیښه کې زیاتره ژوبل تنان پولیس اهلکاران دي چې پکې د شپږو حالت خطرې ورخودل شوی دي نوموړي زیاته کړې چې په چاودنه کې د تانی ودانی او د پولیسو گاډو ته هم تاوان رسیدلې دي د خیبر پختونخوا د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دو دو بیان بلال فیضی نن سهار مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د پیخي ډیر ویش ژوبل تنان روختون ته رسولي دي او وتنه د درملنې وروسته کورونه تالیګل شوی دي او په پیخه کې د یو لاروي د وجنې تصدیق کړي بلخوا پولیس چارواکي د هم وای دغه د ترګری پیخنه و او دوی د پیخي پلټنې پیل کړې دي حالت د سوابۍ او مردان ضلع په روختونو کې بیړنې حالت هم لګول شوی دی د خیبر پختونخوا د باجوړ ضلع په لوی سمکې د ناپیژندل شو و سوالو په ډزو کې یو پولیس اهلکار وژل شوی او دوه تنه ژوبل شوی دي د باجوړ د پولیسو بیان محمد اسرار مشال لډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې دغه پیخه پرون د سپتمبر په 28 د شپې مهال د لوی سم په ډیلی نومې کلی کې شوی دا چې پکې د وژل شوی پولیسوالو ورور او یو بل تن ژوبل شوی دي د سیمې پولیس چارواکي وایي و سوال د پیخه وروسته تختیدلی او دوی پاړه پلټنې پیل کړي تر اوسه چا دغه حمله مواری نه داملی په پیښور پریس کلب کې پرون د شیا او سنی مشرانو او مدني فعالانو په یو غټ خبری کانفرنس کې له وفاقي او صوبایي حکومتونو څخه غوښتنه وکړه چې په کورم کې د زر تر زر دزبندي وکړي او د سیمې امن دي پر ځای کړي د خبری غونډې وروسته شیا دینی عالم عابد حسین شاکری مشال لډیو ته ویل باید حکومت دا معلومه کړي چې په کورم کې حالات ولې او څوک خرابوي
پوکار د فوري د امن قائم شي زخمیان یو د پر بندوباس کوشي د حکومت جنگ ده د علاقې د پاره د اسلام د پاره یو مزیر جنگ د ټول مسلمانانو دیو بل قتل حرام دی د یو بل مقدساتو توهین حرام دی یو بل ځنه کوبند جایز قبضه حرام ده د ډالر شته د حکومت هم شته بیت بس نه د پیګو څه جدا بلکې دا
بلخوا په کورم کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ لا هم جګړه نه دا ودرېدلې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د غنخته د سپتمبر په شلمه په بشارو کې پر لانجمن اسمکا د مورشو جوړولو پر سر د مدګي کلی او احمد زیو ترمنځ شروع شو چې ورسته تر بالش خېلو خوار کلی پیوار تریمنګل او زینور سیمه ته هم وغځیده او فرقې زبړې واخیسته د کورم د پولیسو او روغتیاي چارواکو ترمنځ د دوانو غاړو ترمنځ په ډزو کې د شلو نه زیات کسان ژوبل شوي هم دي تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بخنې نړیوال سازمان امنست انټرنیشنل پر ایکس پاڼه ورکړي چې په افغانستان کې د زده کړو فعال احمد فهیم عظیمی خوشی شوی دی سازمان د خبر پروند سپتمبر په شپږمه ورک او لیکلي دی چې نوموړی د 1100 میاشتو د بن وروسته خوشی شوی په افغانستان کې د طالبان حکومت عظیمی تیر کال د اکتوبر پر 1100 په کابل کې نیولې وو د بخنې نړیوال سازمان د هم ویلي چې عظیمی د خوځو او جونو د زده کړو د دفاع په خاطر زندان شوی وو او باید زندان ته نه ویلېګل شوی طالبانو تر اوسه په دې اړه سن دی ویلي او بل خبر دا چې پروند سپتمبر په 28 د اوکران ولسمشر اولادیمیر زلنسکی په سپینه ماړی کې له امریکایي ولسمشر جو بایدن سره لیدلې د لهغه ورسره دا چې امریکا د کیف لپاره په اربونو ډالر د پوزیم رستو اعلان وکاو دا ټینګار یې وکړ چې روس په اوکران خپل یرغل نور ونه غزبی زیلنسکی ولسمشر بایدن ته خپل هغه پلان هم وړاندې کړ چې دی ورته خپل د بریا پلان وای، او یو ځل بیا ترې د اوږد واټن د وسلو پر استعمال د بندیز لر کولو غوښتنه وکړه. که چیرې دغه بندیز لرې شي نو اوکراین د روس دننه پر پوځي اهدافو حملې ترسره کولی شي. دا خبرونه تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو څنګه مو وړاندې په خبرونو کې واورید. د خیبر پختونخوا په سوابۍ ضلع کې په پولیس سټیشن کې د بجلی د شارټ سرکټ له وجې د اور لګیدلو په پیښه کې یو تن وژل شوی او 25 نور ژوبل شوي دي. د سوابۍ د پولیسو مشر رسنیو ته ویلي چې پیښه تیر ماښام هغه وخت وشوه چې کله په تاڼه کې د شارټ سرکټ له وجې اور ولګید او وروسته د تاڼې په ګودام کې پراته بارودي مواد وچاودېدل. د صوبې د ژغورنې ادارې او د چارواکو تر مخه زیاتره بلتنان پولیسان دي. په دغه اړه وروستي معلومات سیمینار د مشال ریډیو خبريال عظمت علي اشاره کوي.
د سپتمبر په 28مه د سوابه پسیټي تانه کې د شارټ سرکټ لګیدو لوجي یو تن مړو له 25 زیات جوبل شوی دي. د سوابه د پولیسو مشر هارون رشید بیګا رسنو سره په خپل خبرو کې ویلو چې په دغه چې کومه پیښه شوې ده په دې کې د ترخګرې سانسر نشته دي، او دغه چې کومه مالخانه وا تقریبا دغه تانه د سلورو کمرو یو ودانه وا چې دغه په لاندې چې کومه کمره وا او کومه مالخانه وا په هغه کې شارټ سرکټ یې کې د بجلی چې کوم شارټ سرکټ ته هغه لګیدل دي، هغه نه پس اور لګیدل دي، او په هغه کې تقریبا د 15 زیات کسان چې کوم دي هغه جوبل شوی دي. بیا د ریسکیو یو دوه دوه د پیښې چې کله شوې ده حل تر رسیدلې دي. التنه ملبو چې تکړه ده د ملبه د لاندې چې کوم کسان وو هغه هسپتال چې کوم باچا خان میډیکل سنټر دی هغه ته وړي دي، او دغه شانته کې نور چې کوم زیات زخمیان وو هغه هم نور هسپتال ته وړي دي. بیا زمون خبره شوې د باچا خان میډیکل روغتون د ویان رحم یوسف زئی سره هغه ویل چې را اوس پتا مهال یعنی کې تقریبا زمونږ هغه سره خبرې کړي دي اوس تقریبا 15 منټه مخ کې نو هغه ویل چې را په دې ټیم کې شپک چې کوم جوبل کسان دی و جوبل کسان دلته راغلي خو پاره کې شپک جوبل کسان چې کوم دی هغه په آرتوپیډیک وارد کې دی، او داغي حالت چې کوم دی هغه سم دی، او داغي طبي چې کوم روغتيایي مسؤلیتونه دي یا سانتیاوی دي هغه ورلور کوي. او یو تن چې کوم دی هغه سراج نومیږي، او هغه د محکمې خوراک چې کوم دی کارکونکي او هغه بیګا په دغه پیخه کې مړ شوی دي. او یو تن چې کوم دی هغه اوس هم په آی سی یو کې یا چې کوم انتهایی نگہداشت وارد وته وي هغه کې علاج کیږي درملنه او دغه حالت چې کوم دی هغه د خطر کې دي.
او عظمت جوبل تنان چې دی پولیس چارواکي یا ریسکیو اداره سره وای چې دا زیاتره سوک دي پولیسان؟
بالکل ریسکیو چې کوم ویان دی بلال فیضی هغه سره زما خبرې شوې هغه دا ویل چې پدې کې زیاتره پولیسان زه دا دوه یو وجه دا چې هغه چونکه پټانه کې دنه شارټ سرکټ شوی او چې کوم د سلورو کمرو یا د سلورو کمرو ودانه وا هغه را پریوت دي نو پاګه کې زیاتره پولیسان خو خوشا دا غوي په وینا چې خوشا هم نور چې کوم لاروي لکه چې کوم د مړ تندې د محکمې خوراک یعنی کې د خوراک د ادارې کارکونکو
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو په کورم کې شیاګانو او سنیانو ترمنځ جګړه لا هم نه ده ودرېدلې. په سیمه کې د زیارت په ورځ د دوانو فریقینو مشانو پر دزبندۍ خپل رضامندۍ ښودلې ده، خو جګړه لا هم نه ده ودرېدلې او دغه نښته نورو سیمو ته هم غځېدلې ده. تېره شپه په تازه نښتو کې د صحت محکمې او پولیسو تر مخه درې کسان مړه شوي دي. تر اوسه په سیمه کې د نښتو پر وخت 10 تنه مړه شوي او تر سلو زیات زخمیان شوي دي. بلخوا چارواکي وایي د سیمې امنیت بیرته بحاله لو حسې کوي. نور تفصيل د تاریخ او رکسینا
په کورما کې د دزبندې اعلانونه تر کېدلو باوجود شیاګانو او سنیانو په خپلو کې جګړه نه درولې. د جمعې په شپه د کوزي او بره کورمې په سلور مختلفو ځایونو کې د دواړو فریقینو ترمنځ د نخټو راپورونه ترلاسه شوي. په ساده کې د سنیانو یو مشر ملک فخر زمان بنګشویلی کله چې دواړو فریقین پر دغه اماده دي چې جنگ نه کوي نو بیا سوک دي چې دغه نوړه کارته دوام ورکړي. بنګز زیاتوی حکومت ته دا واک ورکوي چې د جنگ نو درولو په صورت کې د جرمدار تن او یا ډلې خلاف سخته کاروایی وکړي.
اول ورځ نه جنگ شروع ده هغه ورځې نه مو یایو چې امن غوړو امن غوړو مون نه نام امن غوړو مو ماتا دا یایو چې ته وګوره چې څوک هم نجایزه کې نجایز نجایز سړي ته چپېړه ویر کا ته نجایز سړي ته چپېړه ویر نه کې کور مکی امن نه رسی حکومت دې مانځه دې حکومت په کور داوی چې امن قائم کی
په بشرو کې پر شلم ستمبر د مدګی کلی خلکو او احمدزو قبیلې ترمنز پر یو بلزمکو نوی مورچې د جوړولو په سر شروع شوې جګړه د کورمې مختلفو سیمو ته غځېدلې. که څه هم په بشرو کې د دواړو ډلو ترمنځ ډزبندي شوې خو په څلورو نورو ځایونو کې لا وو ورځو جګړه روانه ده. په پړچنار کې د شیعاګانو مقامی تنظیم انجمن حسینیه مشر جلال حسین بنگشویلی دا جنگ د ځمکه په سر شروع شوه چې ووسی فرقایي زبنه خپل کړی ده. بنگز زیاتوی کله چې په بشرو کې ډزبندي وشوله نو بیا هغه کم وجده چې جګړه په نورو ځایونو کې نو درېږي. بنگشوای مخکې هم جنگ نه دی خوښ کړی او پرتلونکي کې به هم د سیمې امنیت ته ترجیح ورکوي.
حکم فیصله کړی دی موسی سپایر نه اصولي فیصلہ ماکڑی دے قائم آیو خو وہ سپورے جنگ نہ بندول سو جوہاتی دی سل وزیماتی مقاصدی چدی اسبابی چدی وجوہاتی چدی آغا حکومت پدغ شیو ٹولا نظر سنی وکی مد دسیو چو نہلی تو دے
پسیما کی بالش خیل خوار کلی پہ وارڈ غزگڑی تری منگل کونجلیزو خومت سو بغاکے او شکردارا داسی لکی دی چبکی د جمعې پښپانه نخت د کېدلو راپورونه ترلاسه شوي. په نخټو کې د پولیسو او صحت محکمې تر مخه درې تنان تر مړ کېدلو پس هغلته د شمیره و در شو تر رسیدلې. دغه شان تر سلو زیات کسان تر اوسه د دواړو خواو ژوبل شوي. په سیمه کې د جګړې لکبله د تګ را تګ لارې بندي او هغلته سرکاري دفترونه تعلیمي ادارې او بازارونه تړلې پراته دي. د مرغۍ چینې اوسیدونکي فضل ربی مشال رډیو ته پر 26 ستمبر ویلي په سیمه کې د خوراک سکا پټرول د بیانو او داسې نو زوري سيزونو قلت راغلی.
اوسه پورې جنگ نه دی بند نالته جنگ درنې سپکې وسلې کرول کیږي خلکو ته غټ مشکل دی. سکولونه هسپتالونه بینکونه بند شوي تړل شوي دي هلته د دوایي سپلای هم بنده شوي دی. خلکو یو لوی بحران سره مخامخ دي. خلکو ته دا سوچ ته چې دا جنگ به نور سمروګ دیږي.
بلخوا په دغړه د کورمې انتظامی دریز مخې ترغله او نه پولیسو سویلی. البته د کامی سیملګړې انجنیر حمید حسین د یوې غونډې پر وخت په پاړه چنار کې د زیارت پر زویلی د سیمې امنیت بیرته بحالی په کوششونو کې دي. حسین زیادوی سیمې ته لوړپوري چرواکي د جنگ بندول په غرض راغلي دي. حسین پر دوانو فریقینو غږ کړي چې د خ او پر مثبتو خبرو کې د یو بل ملګرتیا وکړي.
زه لګیا یم خپل طرف نه زه سوبیل څخه کینم زه ټولو ته وزیر داخلات چوتا چوتا څه زموږه صد کیږي زه ټولو ته لیټر لیکم ان شاء الله کدوې مو جنګویا مو مرکویا نه خود هر څه کرور نشي کې نستای. زه کوم ولای زه کومی کاسیوم مو کوم څه وړي زه هغه کوم مو ته څه حکم وي کوم قسم حکم وي زه تابعدار یم او ټول کورمیوالو ته تابعدار یم. دا یو خبره ته کوم زه دمانه چوک ما وای چې زه صرف اپر کوم زه لوور سنټر اپر کوم ټولو تابعدار یم خو امن د پاره امن د پاره ظلم د پاره نه.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې سنیان او شیعاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته وخت پر وخت د ځمکو په مختلفو شخړو د هغوی ترمنځ جګړې شوي چې پکې دواړو خوا عام وګړو ته مالی او ځاني زیانونه اوړېدلې دي. په 2003 کال کې د مری پر سیمه شیعه سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوه چې بګی د ځمکو شخړې زرته زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوه خو تر اوسه داسې نه دي شوه. تاریخ ورغزه مشال رادیو پیښور.
اوریدونکو اخوا په پیښور پریس کلب کې د سپتمبر په 26 د شیعه سنی ډلو مشرانو او د مدني ټولنو فعالانو له حکومت او ادارو نه په کور مکې د بشپړ امن پر ځای کول غوښتنه کړې ده. دغه مشرانو په خبري غونډه کې ویل چې حکومت او امنیتي ادارې د زر تر زره دوربند لپاره عملی ګامونه پورته کړي. دوی ویل په کور مکې د روانو حالاتو له وجې د سیمې تعلیمي ادارې بندې دي او د ځایي خلکو عادي ژوند له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوسنه
د شیعه او سنی فعالانو د شریک خبری کانفرنس روستو شیعه عالم الدین عابد حسین شاکری د مشال رادیو سره په مرکه کې په کورمکی پر روان صورتيال د سختو اندېښنو سرګندونه وکړه. او زیاته کړه چې د هغه په اند اداري او حکومت به دومره بې وسه نه وي چې په کورم کې به بشپړ امن نشي قائمولی.
سره کوم خبر باندې جنگ کیږي، حکومت مهرباني وکړي د دغه شیو تحقیقات وکړي، جنگ د پڅا غوس کیږي او د جنگ په لو چوکلو او جنگ بندول کوشش وکړي، په کار د فرود امن قائم شي، زخمیان یو د پر بندوباس شي، دروستل بلا تفریق شي. سونی د حکومت جنگ دی د علاقې لپاره، د اسلام لپاره یو مزیر جنگ دی، ټول مسلمانان یو بل قتل حرام دی، د یو بل مقدسات او توهین حرام دی، یو بل ځنو کوم نن جایزه قبضه حرام دی. د ټول هر څه د حکومت هم شته، بس نه دی پیګو څه چې د بل کې دا جنگ
یاد دی وی چې د کورمې په بشارو کې د سپتمبر په شلمه د نویو مورچو جوړولو په سر د دوو فریقینو ترمنځ انخته شوی و چې وروستو په فرقایي ستاو تریخوالی بدله شوی و او د کورمې په بیلابیلو سیمو کې بیا د روانو انخطو پر مهال په کورونو د توغندیو د ورولو په پیښو کې د ځایي چارواکو په وینا تر دې دمه در دیرشو نه زیات مړی شوی دی او د سلو نه زیات جوبل شوی دی. په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې فعالانو په کورمه کې د تاوتریخوالي په وجه د تګ راتګ د لارو، سرکاري دفترونو، سکولونو او بازارونو په تړل کېدلو د سختو اندېښنو څرګندونه وکړه. د کورمې یو سنی فعال سجاد احمد مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې اکثر د ځمکو د لانجو په سر انخته پیل شي او بیا د ځینو شرخوخو په وجه په پرقیز تاوتریخوالي بدله شي او په کار د ادارې د دې مخه ونیسي.
جنگ د اهل سنت ویل تشین نه ده، په دې هغه باندې لږ زاب د وسو شون څه چند خلک پښو اهل سنت تر اپنه او چند خلک اهل تشی تر اپنه شرپسند حکومت ته معلوم دي، عوام ته معلوم دي، د مو حکومتي ریاستي ادارو ته هم معلوم دي، خو هغه نه غوړي کچيري پاکستان ریاستي ادارو وختلې د پکور مکی د چند څو جاسوسان یا چند څو دشتګرد یا څه خلک پښو د میډیا په ذریعہ باندې او چتای یو کی غلط کمپین کوي، یو کی مطلب تزاد پر کوریت پیدا کوي، نو هغه خلک دوی نشي گرفتار کولی، یو د سزا نشي ورکولی. نو موږ پر زور د مطالبه کوو چې زر نه زر د بوشه دی حل راوځي، بوشه د کوم زمینی تنازعات دي دا د حل کړی شي، بوشه آئینی قانوني طریقې سره د اوځي په کوم روایت یا مطلب کاغذات مال دی یا مطلب د کوم رواج دی.
د کورمی د یک جهتی د کونسل یو غړی شبیر ساجدی مشال ریډیو ته وویل چې سرکار دی د ولس د مال او ځان د تحفظ یقیني کولو لپاره بیړنی ګامونه پورته کړی.
سدسې صورتحال دی چې ماشومان ورکې مړ شو، امن پسند ورکې مړ شو، دسې صورتحال دی چې مارکیټونو ته بمونه کېښلی شو. حکومت بالکل هیڅ قسم ته څه اقدام نه کوي، جرګه کې نه وي سبیل، جرګه مار څه کوم دي هغه هم دوی مخ خولې ته سترګې غړوي، ماښام پوځي کې څه جوړه نه وشوه، راکټ او میزایل وغیره وغیره کوم ځای نه راغلو. فوري طور باندې یا یو دا څه په کار د جنگ د بند کړلی شي.
د حکومت او ادارو چارواکو د شیعه سنی فعالانو او مشرانو د دې خبري کانفرنس د غوښتنو پر ردعمل کې څه نه دي ویلي، خو د کورمی سرکاري سرچینو د سپتمبر په شپږشتمه نیټه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د هنګو، کوهات او اورګزو د مشرانو یوه جرګه په کورمه کې موجود ده او د هغه جرګې د لارې هڅې روانې دي چې په سیمه کې د جنګیدونکو فریقینو ترمنځ اوربند عملي کړي او په سیمه کې د راتلونکو لپاره د بشپړ امن قائمولو یوه زمینه برابره کړي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده، ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکړه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
دا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ورسو یو بل موضوع ته د خیبر ضلع سیاسي ګوندونو اتحادی مشرانو د پارلمان غړو پرون د سپتمبر په 26مه مشال ریډیو ته ویل چې د امنیتي ځواکونو لخوا د ولسی وګړو کورونه او مارکیټونه په نخښه کول او د بیګنا کسانو بې ځایه زورول نور نشي زغملی. دوی ویل چې د احتجاجونو له لارې بعد په دمنۍ او پوځي عملیاتو مخالفت کوي او دا ځل به خپل کورونه نه پرېږدي. هلته د تیرا میدان یو ځای مشر ویل چې په دې وروستیو کې له وسلوالو سره د نښتې پر مهال امنیتي ځواکونو د دوی مارکیټونه په نخښه کړي او ډېر تاوانونه یې شوي دي. په تیرا کې میشتو امنیتي ځواکونو ویلي چې دا مارکیټونه په غلطۍ سره لګېدلي دي او دوکاندارانو ته به د تاوان معاوضه یې ورکړل شي. نور تفصیل د سیمینا فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع سیاسي اتحاد یو مشر شاه فیصله پردي مشال ریډیو ته وویل چې په کار د امنیتي ځواکونه په تیرا میدان او باړه کې ځایي آبادۍ په نخښه نه کړي او له دې کاره دې ډډه وکړه.
خبره دا ده چې چېرته دهشتګرد دي، چېرته هغه خلک دي چې وسله وال دي، هغه چې په کمزو کې ښکاره شي بیا هغه خلک ځونه لوړ شي، نو بیا حکومت په هغه عوامي آبادۍ باندې په بازار باندې ډزې کوي چې د هغې څرګند مثالونه د باغ بازار دکانونه دي چې په هغه باندې مټر ګوله راغورځېدلا او 14-15 دکانونه وسولو په کروڑونو روپو تاوان دي تاجرانو شروع. دا کم یو انسانیت دی، دا کم یو د حکومت کولو طریقه رو. بیا ته د پرونې بل رزګینې واقعیا د مریلی بازار ته ورېدای شي، نو دغه نه دا اندازه لګېږي چې دا اپریشن اسی یو بهانه ده. اصل کې ټارګېټ کوایل دي دغه علاقه خلک دي او دغه خوره ده او دا تنګول غوړي چې دغه علاقه نه اوموزي.
خیبر ضلع نه د کمی اسمبلی غړي اقبال اپریدی وویل چې زه په قبایلو غږ کوم چې دا ځل خپل کورونه خالی نه کړي او د احتجاجونو په ذریعه به د پوځي عملیاتو او بدامنۍ مخه نیسي
چې بالکل علاقه پرې نه کړي او دا چې کوم حالات دې خلاف موږ امن جلسې وکړې د دې لپاره موږ امن جرګې وکړې په دې د اسمبلی په فلور باندې مو خبر وکړه چې د ډز او د بم او د مرګونو نو د کورونو ویرونه دو باندې نه امن راځي د سره نورم چې کوم دی هغه خلک چې متاثر کیږي نقصان کیږي د سٹیټ او د خلکو خلاف روچتيږي چې کوم په اپریشن کې انوالوي او دا مزاحمت کوي. لہذا د دې واحد حل دا دی چې هر سړی د خپل منډیټ کې اوسي.
د تیرا میدان تاجر یونین او د داران وای چې د اگست په 12مه نیټه هم هلتا په ځای مارکیټونو باندې مارټر ګولای را پریوتلی او ډیر تاوان ورته رسولای.
مهون مادو الحاج کاری نورنګ افریدی د تیروس رامو تعلق ته بارکم برخیل کوم سره و موږ مشکلات دا دي چې په موجوده حالاتو کې چې د څومره د څلور میاشتې د حالات و چلیدل نو دغه موږ دا غوي ورکو چې موږ له طالب تراب را دوران اکسون نده میلو لکه سکورتی فورسز نده میلو شو و وم شو تی لکه پا بوغ بازار که مرکیت ویش تلو تقریبا کام زیاد 8 کروڑ نبران اکسون یو کرو مختلف کومونو کم داسه اکسون نشوی دی.
د باړې سیاسي اتحاد په خیبر ضلع کې د بدامنۍ پر ضد او امن لپاره د پاسونونو په نوم د جلسو لړۍ پیل کړې او لومړۍ جلسه یې د سپتمبر په 15مه نیټه په باړه بازار کې وکړه چې په زرګونه کسانو پکې ګډون کړی وو. تیرا میدان او باړه کې 2008 نه تر 2016 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي وو او کډوال ورستانه شوی دی. د تیرا میدان او باړی ولسی وګړی وای چې خو او شا څلور کالو پورې هلته د امنیت وزخوه خو 2021 رئیس پکې یو وار بیا بد امنی شروع شوی. دوی وای په تیرا میدان کې وسلوال گشتونه کوي او لځای خلکو کلنګونه اخلي او هلته هدفي وژنې هم زیات شوی. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو ادارې ISPR په دې ورستو کې ادعا کړې چې هلته د خیبر ضلع په لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو پر ضد یو شمېر هدفي عملیات کړي او مرګ ژوبلې ورته اړولې او بیا به په دې سیمه کې وسلوالو ته د فعال کېدو موقع ور نه کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان د سین صوبې حکومت ویلی چې د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن ډاکټر شانواس په جالین خطه یا مقابله کې وژل شوی. دا خبره پرون د سپتمبر پر 26مه د سین صوبې د کورنیو چارو وزیر ضیاءالحسن لنجار د سین د پولیسو مشر غلام نبی میمن سره په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. د نوموړي وینا وه چې د دوی د تحقیقاتي راپور له مخې حکومت دا مني چې دغه یوه جالي پولیس مقابله وه چې وروسته ورته د پولیسو سره د نښتې نوم ورکړل شو. د کورنیو چارو وزیر ویلي د ډاکټر شانواس کورنۍ ته موقع ورکوي چې اف آی آر درج کړي او که هغوی مقدمه نه درجوي نو حکومت به د پولیسو پر ضد اف آی آر درج کړي. د ډاکټر شانواس پر ضد د سپتمبر په 18مه په عمر کوټ کې د مذهب سپکاوي مقدمه درج کړل شوې وه خو نوموړي پر خپل ځان لګېدلي تورونه رد کړي وو. نور تفصیل له کراچۍ نه د نیاز علي په دې رپورټ کې.
د سن صوبې د کورنیو چارو وزیر ضیاءالحسن لنجار پرون د سپتمبر په 26مه په کراچۍ کې د سن پولیسو مشر غلام نبی میمن سره په ګډه خبری غونډه کې ویل چې د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن ډاکټر شانواز میرپور خاص پولیسو په جالین خطا یا مقابله کې وجلې دي. نوموړي په وینا چې ډاکټر شانواز د وجنې په اړه د پولیسو لوړ پوری کمیټې خپل راپور ورکړی دی چې پکې دا په ډاګه شوی چې د میرپور خاص پولیسو ډی آی جی جاوید جسکانی، ایس ایس پی کیپټن ریټایرډ اسد علی چودھری په ګډون د دوی ماتحت د پولیسو ګڼ افسران او سرتیری د ډاکټر شانواز په ماورای عدالت وجنه کې ککړ دي.
پولیس انکاؤنټر، پولیس نے فیک انکاؤنٹر کیا.
دی وایي چې پولیسو یو جالي انخطا یا مقابله کړي او موږ د کمیټې ادارا پور دی چې پولیسو جالي مقابله کړي ده او د پولیسو په دې جالي مقابله کې ډی آی جی او د هغه ماتحت کونکي اخیل دي او د دوی په ضد مقدمه لپاره امر ورکړی شوی. نوموړي زیاته کړې چې ډاکټر شانواز په کراچۍ کې د عمر کوټ پولیسو نیولې وو، بیا یې په جام شورو کې د میرپور خاص پولیسو ته سپارلې وو او د میرپور خاص پولیسو بیا د سیندړي تانې په سیمه کې وجلې دي. نوموړي په وینا پولیسو افسرانو بیا د ډاکټر شانواز وجنې ته د پولیسو سره مقابله بللې وه چې هیڅ حقیقت پکې نشته. نوموړي زیاته کړې حکومت لومبه د ډاکټر شانواز کورنۍ ته مقور کوي چې د تورنو پولیسو پر ضد زر تر زر مقدمه درج کړي او که هغوی دا کار نه کوي نو بیا به صوبایي حکومت په خپله د میرپور خاص پولیسو پر ضد مقدمه درج کوي. د سن حکومت د ستمبر په 6مه د ډاکټر شانواز د وجنې د پلټنو لپاره د پولیسو افسرانو سلور کسیزه کمیټه جوړه کړې وه او دا ګامونه د یادی کمیټې د پلټنو وروسته اخیستې دي. ډاکټر شانواز د میرپور خاص پولیسو د ستمبر په 13مه په میرپور خاص کې یو انختی په محل د وجلو دا وکړې وه. پولیسو ویلي وو چې وسلوالو یې په ګاډي ډزې کړې وي او چې هغوی ځوابي ډزې وکړي نو یو کس وجلې شوی او بل جوبل شوی او وروسته د وجلې شوی تن پیژنګلو د ډاکټر شانواز په نوم شوی او په نوموړي تورو چې په فیسبوک کې د مذهب د سپکاوي مواد خپاره کړي وو. ډاکټر شانواز تر وجل کېدو مخکې د مذهب سپکاوي تور رد کړي وو. د سند کورنو چار وزیر ضیاءالحسن لنجار زیاته کړي چې په ډاکټر شانواز د مذهب سپکاوي پولیسو سره نښتي او نورو تورونو تر اوسه ټول شپږ مقدمه درج کړي شوي. نوموړي په وینا چې د دې ټولو مقدمه د پلټنو لپاره د میرپور خاص کې نوې کومارل شوی ډی آی جی په مشرۍ کمیټه جوړه کړې ده چې رڼې پلټنې وکړي. مقدمه درج کړی شوې دي. موږ د دې هم پلټنې پیل کړې دي د مذهب سپکاوي شوې دي او کنه، خو بچا چې تور پرې کې شوې هغه وجلې شوې دي. په فیسبوک د مواد خپرولو او نور هر څه په اړه به فارنګزیک کیږي. موږ په میرپور خاص کې نوې ډی آی جی زبیر درشک کومار لیدې د هغه په مشرۍ کې درې کسیزه کمیټه جوړ کړې شوې ده چې د دې شپږو مقدمو په اړه به پورا پلټنې کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سن مشر خزر حیات د ستمبر په 26مه مشال ریډیو سره خبرو کې ویل حکومت او پولیس هم منل چې ډاکټر شانواز ماورای عدالت وجلې شوې دي، خو د ډاکټر شانواز کورنۍ د دې توان نه لري چې د لوړ پولو پولیسو پر ضد مقدمه درج کړي.
پولیس نے جو ہے ایک ایسے شخص کو کہ جس پہ صرف الزام تھا
دی وائی پولیس یو داسی سڑے چی یوازی تھور پری او بیا ہغه په خپل گرفتاری ور کړی وا. پولیس ہغه نیولې او ماورای عدالت ہی وجلی او دا هر صحیح و منل. منګ د بشری حقوقو کمیشن وس هم دا غوښتنه کو چې عدالتی کمیشن دی جوړ کړي شي. منګ د دې لپاره سن های کورٹ ته هم خواس کو او که سن حکومت داسی نه کوي نو د انصاف تقاضې به پوره نه کړی شي.
انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں.
بلخوا د ڈاکٹر شانواز د وجنی پزت چی مدنی فعالو په عمر کوټ او سن پنورو سیمو کې احتجاجي مظاهری کړي. مدني فعالانو د سن حکومت دا ګامونه ناکافي بللي او وايي د عدالتي کمیشن د لاري د رڼو پلټنو غوښتنې پر ځای ده او د دې لپاره به خپل حل ځلې جاري ساتي. خو بلخوا په کراچۍ کې د خبری غونډې په محل د کورنو چارو وزیر ضیاء الله حسن لنجار د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه رد کړي او ویلي قانوني توګه د دې پیښې په اړه عدالتي کمیشن نشي جوړېدلې، ولې چې پولیس پلټنې کوي د تورن په ضد به مقدمه هم درج کیږي، نو د عدالتي کمیشن ضرورت نشته. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ځوانانو غږ پرونه کې اوس اسرار العالم مومن له ځوانانو سره د هغوی په ستونزو خبرې کوي.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د سوابۍ ضلع په پولیس سټیشن کې پرون ماښام د بجلی د شارټ سرکټ له وجې د اور لګیدلو وروسته د بارودي موادو په چاودنه کې یو تن وژل شوی او 25 نور ژوبل شوي دي. د ضلع پولیسو چارواکو تر مخه لومړی په پولیس تاڼه کې د بجلی د شارټ سرکټ له وجې اور ولګي چې وروسته د تاڼې په ګودام کې پراته بارودي مواد وچاودېدل. د سوابۍ ضلع د پولیسو مشر هارون رشید د پیښې وروسته رسنیو ته ویلي چې په پیښه کې زیاتره ژوبل نن پولیس اهلکاران دي. اخوا د خیبر پختونخوا د باجوړ ضلع په لوی سم کې د ناپیژندل شو وسبالو په ډزو کې یو پولیس اهلکار وژل شوی او دوه تنه پکې ژوبل شوی دي. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار مشال ریډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې دغه پیښه پرون د سپتمبر په 26 د شپې مهال د لوی سم په ډیلی نومي کلی کې شوې ده. تر اوسه چا د پیښې ذمہواري نه ده منلې. په پېښور پریس کلب کې پرون شیعه او سنی مشرانو او مدني فعالانو په یو ګډ خبری کانفرنس کې له وفاقي او صوبایي حکومتونو څخه غوښتنه وکړه چې په کورمه کې د زر تر زره ډزبندي وکړي او د سیمې امن دي پر ځای کړي. د خبری غونډې وروسته د شیعه دینی عالم عابد حسین شاکری مشال ریډیو ته وویل باید حکومت دا معلومه کړي چې په کورمه کې حالات ولې او څوک خرابوي. اوس هم ورزو 19 کلتوري او ادبي پروګرام د مشال راډیو مجلې ته دا پروګرام ستاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله ستړي مشي د مشال رادیوي مجله خبرونه ده چې زه نجیب عامر درته وړاندې کوم. په دې غنا کې د اوسپین روبي پښتون شاعر سرور خټک په مړینه تفصیلی راپور درته لرو. په کراچۍ کې مېش پښتون لیکوال، شاعر او ژباړن ماخام خټک د خزینه پښتنو لیکوالو افسانې اردو ته اړولې. موږ له هغه سره مرکه کړې ده. د جلال آباد د یو ځوان افسانه نگار اجمل صدیقي افسانه به د هغوی په غږ کې واورو او د شعر مینوال مو هم هیر نه دي اریان داوړ به خپله شاعري درته وړاندې کړي. بدرګه موکړه.
تومتو که الزامو پا پختو کی مون قبول کرل هم پدار هم پرسو کی او دا کام ننگ دا پختنو ظلمو پسر دے دا کام ننگ دا پختنو ظلمو پسر دے زیتی اکلو چراغان پتور
دا واز دا سرور خٹک دے. هغه دا ستمبر پا شلما لنڈای سترگی پا ٹکڑی دا سپین رو بے شایر چی عمری لاتیاو پورتو پا مڈینای دا کورانی ترسنگ دوستان و ملگری شایران هم غم جندی. لیکوال او فرهنگی شخصیت اسدالله دانش وای سرور خټک نږدې ملګری او خف فرهنگی شخصیت او مړینې لوی تشه رامنځته کړې ده.
سرور خټک د پښتنو شاعرانو ادیبانو یو داسې ژوندۍ او ګړندۍ او متحرک غړی و چې په هر غونډه کې، په هر مشاعره کې او په هر ځای کې به چې دی و نو محفل به پیرنګینو. سرور خټک زما ښه دوست شو. کتابخانې ته به ډېر زیات راته، دانش کتابخانې ته به وخت په وخت راته، خپله به خندل ویل چې زه حاضري ولګوم نو ډېر خوند راکوي. سرور خټک یو داسې شاعر و چې هغه د خپلو ولس سره، خپلو پښتنو سره، خپل وطن سره بې کچه مینه درلوده. الله دې وبخي سرور خټک په دې مړینه باندې، په دې بې وخته مړینه باندې پښتو ادب نیمګړی شو.
د سرور خټک میرمن مسکان خټک مشال لډیو تویل چې خاوندې په 1940 کال کې زوکړې او د کاکا سیب سره تعلق خو د نوخار پر سلپور کې خاورو ته وسپارل شو. لیکوال او شاعر اسیر منګل مشال لډیو تویل کسه هم دا غو دروا خات خټک په عمرونو کې زیات فرق وو، خو دا غي باوجود هم دوی په ګډه په ډیرو ادبي پروګرامونو کې ګډون کړی دی. هغه ورسره تیری خاطرې یادوي.
زما او دروا خات سرور خټک ترمنځ تقریبا د شلو کالو توپیر دی. سرور خټک مرحوم د 51 برو او زه د 62 اوریدلې. البته اروا خات سره ما یو ځای ادبي ناستې ضرور کړی دی. هغه د یو خوږ ژبې شاعر نه علاوه یو ډیر خوږ انسان هم و. د غزل ډیر ښه شاعر و. ځینې غزلونه یې د پښتونخوا نامتو سندرغاړو ویلي دي چې یو پکې خیال محمد ویلی دی، هغه ډیر زیات مشهور دی. اشنا د لیونتوب وختونه دی جوړ هیر کړل چې هغه په ولس کې ډیر زیات شهرت لري. اخیری ځل زما او د چې لیدک اته شیو نغه د پښتو اکیډمې په کوټه کې شیو چې اغلته پښتو ژبې او ادب د پرمختګ دپاره په عالمی کچ یوه غونډه کې ده. د سر خپله کور ودانه مسکان خټک هم وه چې هغه په خپله ډیره ښه شاعره او نثر نگاره ده. خو بس مرګ یو داسې حقیقت دی چې انکار ترې نشي کېدی. دا روانه لار ده. ولې اروا خات سرور خټک په مرګ چې کومه تشه په ادبي او علمي بنډارونو کې راغله هغه به تر ډیره وخته پورې محسوسیږي.
د چارسده ادبي تحریک صدر طیب خان وایي سرور خټک نیمه پیړۍ د پښتو ادب خدمت کړی دی. نوموړی وایي سرور خټک یو روښان فکره شاعر او مشاعرو ته به خپله شاعره میرمن مسکان خټک هم له ځانه سره بوتله.
سرور خټک الله پاک دی وبخي. سرور خټک د 50 کالو نه زیات د پښتو ادب په خدمت کې هلې ځلې کولې. ډیر مشر شاعر دی. د اصل کې خو خټکو خو میشته په د سایل صاحب دی په خاوره باندې وو او دا غوی هم اثر هم د سایل رحمت شاه سایل صاحب شمس القمر اندیس صاحب ارمانی صاحب د ګران بچا ډاکټر اسار دا د سرور خټک صاحب هم سره او د دور شاعرانو هم د دوی سره په محفلونو کې ناس پاس ته مونږ نه خو ډیر زیات مشهور وو. مونږ سره په ډیرو مشاعرو کې او په ډیرو دستورو کې ناستې پاستې شوې وې. ورسره ګپ شپ هم لګولې او ډیر مهربانه شخصیت و. زمونږ سره به د یو ډیر شفیق مشر په تور باندې کې ناسته. د سرور خټک صاحب کور ودانې هم شاعره ده. نو دوی به چې چېرته مشاعرو ته راتلل نو هغوی به هم ورسره وه. سرور خټک صاحب په مشرانو کې چې مونږ سره کم پاتې مشران دي لکه ډاکټر اسرار صاحب دی او رحمت شاه سایل صاحب دی او دا سرور خټک وو. دا مشران ورو ورو زیاتره رخصت شو. نو سرور خټک په دې دور کې ډیر مشر شاعر وو او ډیر اوږد عمر هغوی د پښتو ادب خدمت ته وقف کړو.
لیکوال شاعر او خبریال روخان یوسفزی بیا وایي سرور خټک د پېښور رادیو لپاره هم د ویان په توګه تر ډیرې مودې پورې کار کړی دی. هغه وایي سرور خټک یو له هغو پښتنو ادیبانو او شاعرانو څخه دی چې کار یې ډیر کړی دی خو د کمو خلکو پام ورته اوښتی دی. هغه در وخت سرور خټک ګڼې نورې خوبۍ هم بیان کړلې.
سرور خټک زمونږ ډیر زړو ملګرو کې وو. ډیر سینئر لیکونکي او بلدار چې د ریډیو پاکستان په حوالې سره دا غوی ډیر لوی خدمات ډیر لوی کار کړو. ډیر خبره کاستر هم او ښه یو نظریاتی انسان او انسان دوست تو لکه ډیر زیات انسان دوست دغه. او د سرور خټک د ټول نړۍ خوبی دا و چې په هر حالت کې په هر وخت کې چې کله به هم هغه سره څوک میلاو شول سوم لیدل کتو کې نو هغه یو ډیر زیات چې کوم نن رون تندي خاوندو خوله به د خندانه ډک. او بل چې بل ملګري خندول او هغه په مخ باندې مسکا راوستل دم د سرور خټک کمالو. سرور خټک زموږ ډیر خلکونکي او د شاعر په هیلوم د نثر پوهنتون کې په هیڅ هم خو د بده مرغه زنه پويګم چې زمونږه نقادانو یا زمونږه میډیا یا زمونږ نور خلکو سر په خپل مغه اگر چې ریډیو پاکستان کړي لوي کار کړو هغه رنګه یعنی معرفي نشو هغه رنګه هغه نوم او دغه مقام ورته چې کوم دی نو چا ور نکو او نه چا دومره وستایلو په ژوند باندې نه هغه عمره دغه وشو هسه ته چې بس شهرت ویلی شي هر څه چې ورته ویلی شي خو بهرحال د سرور خټک مرګ چې کوم دی نو یقیناً د پښتو ادب دپاره زموږ د پښتو د ترقی خاص کر د ترقی پسند نظریې دپاره ترقی پسند ادب دپاره ډیر لوی زیان دی او ښه یعنی زیګ پښتونو مو ډیر یار دوستو مو یار باشو مو او میلمه پال سړی وو سخاوت هم پکې رو سره د هرنګ حالت کې چې وو نو سرور خټک ډیر درون انسان وو یقیناً چې د پښتو په حواله که موږ خبره کوو نو هسته چې درون پښتون وي په هغه درنو پښتنو کې وو او مرګ ډیر لوی زیان دی الله دې ورته هغه جیان خسته کی او د هغه ټول پسمندگان ته دې الله تعالی صبر ورکړي او یقیناً چې د سرور خټک کمی دا به مخصوصیږي او دا غوی هغه کمی بل څوک نشو پوره کولی.
پښتانه دیبان وایي سرور خټک په اوسمهالو پښتنو شاعرانو او دیبانو کې یو له سپینرو په مشرانو څخه و چې تشبه تر ډیره احساسیږي. د مشال رډیوی مجله اوري اوس ورزو کراچي ته د لیکوال شاعر او ژباړن مخام خټک سره خبرې کوو. نوموړي د پښتنو خزینه لیکوال افسانی اردو ته ژباړلې دي. مخام خټک صاحب ډیره مننه چې مشال رډیو ته وخت ورکوي او تاسو په برخه خو ډیر زیات کارونه دي خو تازه تازه چې زه ګورم تاسو په خپل فیسبوک باندې ځینې پښتو افسانې اردو ته اړوي دا کار تاسو په خوام کړی خو نوښت پکې دا دی چې دا ځل تاسو د پښتو افسانه نګارې کتلې دي یعنی د خزینه افسانه نګارانو هغه کیسې تاسو اردو ته اړوي د دې تر شا څه کیسه و دې ته مو څنګه پام شو؟
اصل اول خو مننه جی تاسو
ما سره
او ما سره تاسو مرکه کوي خبره دا ده چې زمانن سبا زیاتره تعلق د کراچي آرټس کونسل د رائټر اینڈ ریډر کیفې سره ده.
ها
صحیح ده. نن پغې کې افتوار زمونږ د هر زیارت پورس پروګرام یو پغې کې دا ټول لوی لوی لیکوالان د اردو چې پغې کې نور له دا شاه ډاکټر تلوین انجم او دا نور لغین علاوه لوی لوی کسان چې دی هغه پکې موجود وي او نو هغه مونږ زیاتره کله انګریزي ترانسلیشن کله پښتو ترانسلیشن یا کله د نورو ژبو نو چونکه زه پکې پښتو سره تعلق لرم اردو پښتو انګریزي سره نو زما پکې برخه دایي چې زه پکې خپل پښتو هم پغی کې ځایو ورځایو ما
صحیح نو تر اوسه مو څومره پښتو افسانه اردو ته اړولې دي
او اوسه پوری ما په خپل حساب سره ډیر شو نواله تر ډیر شو پنځو ډیر شو پوری خزینه افسانه نگار را جمع کړی دي او ما به کم از کم څو پنځه لسو پوری ژباړلې دي.
صحیح. او د دې لټون ګرانو چې تاسو هم مې زکه پښتنې لیکوالي او خو کم دي او بیا مندل ګران یا غوي تر رسیدل ګرانی
مندل زکه ګران دي چې یو خو دا غو د افسانو مجموعه نه دي ډېر کمی نو ما به بیا ما د څومره رسالې څنګه یو خدای دې چې زما خوشبختی ده چې ټول رسالو سره مې تقریبا تعلق وي نو ما ته راځي.
bale bale
نو بیا ما پس ټول رسالې چې څومره وي کاغه جرسو کاغه لیکنه وي کاول فتو کاغه کوم هم رساله وا کاغه پاسون وو کاغه لمبا وا چې څومره وي دا چې ما سره څومره موجود نو ما دا ټول راوغسته او پغې کې مې قتل چې څومره به خزینه افسانګر دغه به ما ځان ته بیلولې نو پغې صاحب سره او بیا سمې پس بیا چې کوم دې اغه کتابونه مقتل چې مېرمن د مېرمنو برخه په ادب کې آیا غو په افسانو سمره کار کړن پای کې زړی لکسین بیبی یا زیتون بانو یا کبرا مظهری یا داسې پروین ملال نو دا خو الډی مختوی
bale bale
خو اغه کسانه چې دا غو افسانو مجموعه ډېر کم وي او افسانه چې په نوغه پس ما بیا تقریبا رسالې ټولې ولټولې وغه رسالې ما په قطار کړې بیا به مې دا غینې وای 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 دغه ژباړله
صحیح
او د دې ژباړنې نه وړاندې ما د پښتو نه چې کوم اردو ته ناولونه ترانسلیټ شو په هغه باندې ول لیکل وکړم
صحیح
او نو غینې پس بیا زه دې ترال نو اوس تقریبا ما سره به دا څوګره چې کپینځل شپارس ما کړی نو دغه شانته به چې پینځل شپارس لا پاتې هم وي نو دا به ډیر پینځه ډیر خزینه افسانېګاری جوړیږي چې دا به ان شاء الله کتابی شکل کې راځي
ما خام سره هم دې تزر اتلم چې زنې خو تاسو په فیسبوک باندې د ژباړې چې دې خبرې کړې هم دې خبره به هم دومره کنه د نور څه پلانونه ورته لري
نا 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 دا به بالکل کتابی شکل کې راځي
ها
بالکل بداس دي ته به کتابی بڼه ورکوم او کتابی شکل کې به راځي دا چې دا خوندي شي هغه وجه دا ده چې پښتون او اردو او بل دا ده چې اردو دان هغه چې کته خلک په فیسبوک باندې زما زیاتره چې کملګری اردو دان هغه په باندې ډیر ښه کمنټس ورکړي چې دا ډیر ښه کار دی موږ سره د پښتو ادب معرفي کول او یا داسې افسانی انتخاب اول یا غدل تروړل نو دا غو د پر بیا غي په باندې بقاعده پروګرام کوي د نوړان د ما چې پښتو ټپی کمی ترانسلیټ کړی وي اوس د کاکړې غاړو ترانسلیشن را روان دی هغه ته تلې دي پرست تلې دي کتاب د کاکړې غاړو دو دو نیم سو کاکړې غاړي دي چې هغه اردو او انګريزي ته ماټرس باړلې دي
صحیح مخام سه مونږ ته خو د کډکې مونږ خو د کډکې نه دی خوانه ګورو کنه چې تاسو پښتو افسانه راخلی اردو ته اړوي تاسو ذکر هم کو چې فیدبیک را روان دی اردو دان په ډیر سوي نو تاسو چې کومې دا قصه خبرې کړې دي د اردو دان او لومړنې تاثیر څه دی مکمل تاثیر خو به خایغه وخت راشي چې کتابي بڼه باندې دا چاپ شي اکیډمۍ ته ورسیږي لیکوالو ته ورسیږي خو تر دې دمه په فیسبوک کې قصې تاسو خبرې کړې دي لومړنې عکس العمل دا غوي څه دی پښتو افسانه باره کې چې پښتنو خزو لیکلې سوې غوي
د پښتو د کوم افسانی دي نو هغه کې دا غو عکس العمل زردای چیرې هغه هغه سوچ د دې پزړین کې د چیرې په پښتو کې هم دا څه شوکلی یا په پښتو او پښتني خځه به ایجوکیټډ وي ځنو کسانو خو په ذهن کې دا څه دي بیا به هغه دومره خولي افسرنګار هم وي او هغه به دومره بهترین ترجمان هم وي د معاشري یا د ټولنې نو لازمی خبره ده چې هغه یو په ټیم کې یو سوچ واخلي چې دا خو ډیر فرض کما پدې کې د فهمی د کمال یا د پرون ملال یا د وګما امیر ستاسو د کور والا یا د نورو چې کوم افسانی مات ژباړلې دي نو په هغه کې هغه موجوده کوم سیټ اپ چې دی دا دا وخت پکې موجود دی کنه دا مسلې پکې موجود دي نو په هغه صورتونه چې پاریس یز باندې ریسکه دا حیران شي چر دا خو بالکل تازه تازه موضوعات چې کم دیده پدې کې ویل شي خو زنه سيزونه دا سې دي چې ضروری نه ده چې زموږ صرف کته سو خیال کړي په خزینه افسانو کې افسانه نگارو کې زموږ سره تجریدي افسانی لیکون کې ډېر کم دي کته سو خیال کړي یا علامتي افسانی دا کسان چې زموږ سره په نارینه وو کې دي عام کم کسان دي خوشتا
صحیح
مدغه شانت چې دا غي سوچ دای چې را پښتون خځو خځبه تعلیم یافته وی کنه او بیا هغه ته एकदम داسې یو خاف سنه په شکل کې مخه تر شي افسانه نگار په شکل کې نو لازمی خبره ده ایران ایرانی کی ضرور
صحیح او مخام سه فکر کوي چې تاسو خود پښتون د قصې اردو ته واړولې اردو بیا پښتو په نسبت ډیره لویه ژبه ده په ډیرو هیوادونو کې ویل کیږي او اردو نه بیا نور ژبه ته د دې سمره د ژباړې امکانات تاسو وینئ پاکستان کې د نن چې نور بلوچی ژبه ویل کیږي سندي ده یا انګریزي ته د دې د اړولو سلاره وینئ تاسو
اوم دا ست حقیقتم دا ست ده د افسانی چې کم دی ګور لیکوال سړی چې کم هغه د سی اب ژبه ته نو ګوري اب د سی ست ګوري چې را دا زه وګورم چې بدی کیسه دي
bale bale
لیکوال سړی چې کم دی هغه د متاسب نه
اها
او زمون خودل تک بین اللسانی پروگرامونه اکثر کراچی کی ما سره سرایکی هم ناشتی زما سره بلوچی هم ناشتی زما سره بروی هم ناشتی زما سره کشمیری هم ناشتی زما سره پنجابی هم ناشتی زما سره اردوشتی هم ناشتی زما سره دا انگلیش ادب والا سټوډنټان هم ناشتی نو دا ټول سیزونه په غټې ما غټولو ته ترانسلیټ کیږي نو دا سه کسان هم پکې چې هغه داغه نه هغه تم ترانسلیټ کولای شي چې اردو تراله نو کاغذ رو غواړي نو هغه سبا سرایکی تم ترانسلیټ کولای شي
بس ډیره مننه مخام سی ولا پاک مو ژوندیل را چمدا سی د پښتو ژبه خدمت کوي تاسو موجودیت په کراچی کې موږ د پاره ډیر لوی غنیمت ده
مننه جی مننه جی تاسو د الله تعالی د غشان ته خوشاله او سوکاله لري چې موږ سره کله کله د فوند لارې خبرې کوي
په کراچۍ کې میشت لیکوال ماخام خټکو چې د خپلو تازه ادبي هلو ځلو نه خبرولو خبره چې د افسانو شوه نو د جلال آباد د یو ځوان لیکوال اجمل صدیقي یوه لنډه کیسه د هغوی په خپل غږ کې درته وړاندې کوو چې ساسکي نومیږي
لار می در رادیو ګوټک تاو کړ په خونه کې شغس شو اتل زوی دا سبلا وهلې خبرونه تیریږي د کتاب پاڼه می قات کړ پورته شوم میسیلین می د کړکې دستګیر نه تاو کړ شغس ورک شو د بډا خلو خزیده لوی شي بیر تر اخلم کتاب می لقات پاڼه پیل کړ وکلن ماشوم د لومړي ټولګي پښتو مخته کې خوت لالا د کتاب کې ډیر ښه عکسونه دي بغوره مې ورکش کړ هو خوتناک سونه مګوره درس هم دکا د کوټې لور سره ناست انجلې په وروغه کړ مجیدا راشه چې زه درته زده کړم ماشوم مخ واړو نه معلم ویل چې مور او پلار سره هم درس زده کوي ما وخندل مجید کتاب د پلار مخ ته کې خود بوډا تندې تریو کړ غوږ یې لراډیو سره نور هم نږدې کړ غږ یې کړ سولې هلک سره درس تیر کړه جلی بیا ورته د لاس له اشارې سره ورو غږ کړ مجیده راشه ماشوم په ترپ ټوپ کړ په وړینه غالۍ پر زنګنو وسخید خزینه غږ پسې په لنډه لنډه سا دا توري تکرارول الف الله الله جل جلاله یو دی مونږ د الله بندگان یو د ماشمانو د لوب غک شو مجید کتاب پری خود کڑکی ته ودریت پلار می برګ ور وکتل مجید بیرته د سولې سنگ تکی ناست سولې پر زنګانه ای خنیم او بدل شوه جاکټ سم کړ کوچنی ته یورو وویل مکتب کې اوس ها غټالو نشتا شتا خو په اوس پونې تړلې پرون تفریح کې می معلم ته وویل چې ټالو نه خلاص کړي پقار شو سولې وړینه غالۍ په نوک وګیروله لویدلې مری یستن کې پورته کړه وی ویل هغه د ښوونځي دهلیز کې د ملکه سرایا نه د هغې میرمن تور او سپین تصویر شته مجید وویل نه ابله ورځ یې دهلیز نه ټول عکسونه ټول کړل سولې ته د لسم ټولګي هغه ورځ یاده شوه چې د پښتو استاد یې ټولګي کې ستاینه وکړه چې ښه تابلو دې راوړې سولې اخ کړل ستن یې خطا کړه ګوته یې په خوله وچیچله ماشوم چیغه کړه مورې د سولې ګوته سولې په خوله لاس کې خود وی ویل درد نه کوي د کوټې بر سر نه ډډ نارینه غږ شو ونجلې سترګې د چیرته دستن ته ګوره کنه سولې تور پړونه د ویښتو تر بیخه ورکش کړ په غریو کې مجید ته وویل دوه کاله مخکې زه لسم ټولګي کې وم یو ورځ یې راډیو کې وویل چې تر شپږم ټولګي پور تنجونې مکتب ته نشي تللی له دې سره چپ شوه مجید وخندل لیونی نو د راډیو په خبره څوک مکتب پریدی سولې د هلک لوګوتو لویدله پنسل ورپورته کړ په لاس یې ورته لاس کې خود داسې نه داسې یې ولیکه په کتاب ساس کې ولوېده هلک پاس وکتل سولې سترګو ته تړونه ونیو.
اجمل صدیقی کیسه مو د غوی په خپل غک کې ورده. اوس ته وزیرستان د یو ځوان اریان داوړ یو شیر د غوی په خپل غک کې تاسو ته وړاندې کو.
پټولونا اول خو عامر صاحب تا ته او ستاسو د مشال رادیو ټولو همکارانو ته مینا او سلامونه وایم. امید دی چې ټول بروغ او جوړ وای. اریان داوړ یم د شمالي وزیرستان میرانشاه کلی نه. زه د رڼا پښتو ادبي ټولنې د سټیج سیکرټری هم یم او یو خپل پروګرام هم چلوم د هندارې په نوم چې په فیسبوک باندې مې هم پانشته دی او په یوټیوب هم چینل لرم د اریان داوړ په نوم. نو د شاعرانو ملګرو سره مرکه کوم، هغه خلکو ته ورپېژنم د دوی ژوند او فن او لیک په باره کې ترې تپوسونه کوم او دوی سره مرکه کوم او دا شاعران ملګري خلکو ته ورپېژنم او خپله هم شاعري کوم. ما ته ګټه اوس یو غزل خپل تاسو ته ډلې کوم. وای چې دا سلو به دې وکړلې ما خام لیونیا، دا سلو به دې وکړلې ما خام لیونیا، بوب مې خلش و درتا جام لیونیا. او شعر دا چې اوس خدا چې د خار خلک په ما پورې وخاندي، اوس خدا چې د خار خلک په ما پورې وخاندي، راتلم چې زه تا سره بدنام لیونیا. او د نورې دنیا خلک کسپوګمۍ ته رسېدلی، د نورې دنیا خلک کسپوګمۍ ته رسېدلی، ما ته په خلکو پیژاندې بام لیونیا. زما د باباګانو تاریخ ولول زا ورکشا، دا ته څوک یې چې ما وژنې بینام لیونیا. ستا عمر خو د زده کړو دی کتاب در سره خون کړی، ستا عمر خو د زده کړو دی کتاب در سره خون کړی، پتا خو مې زړه وسوځيږي خام لیونیا. او اخری مکتا دا چې زاریان دې داسې په زارا زارا کې ورک کړم، زه اریان دې داسې په زرا زرا کې ورک کړم، دا کوم لوري ته را دې وړم ګام لیونیا. دا کوم لوري ته را دې وړم ګام لیونیا. ډېره مهرباني، ډېره مننه.
د وزیرستان خوږشه به شاعر اریان داوړ موریده. له همدې سره د مجلې د دې غنی وخت پای ته رسیږي. خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
مشال ریډیو پر انستګرام بیلابل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخه یکړی او تبصری پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.